تر 1500 زیات کارګر یوازې د همدی ودانوی په جوړولو بوخت سول او خلکو په چټکی سره کورونه پیرودل پیل کړل. خو اوس حاجی حفیظ الله کاروان په خپل دفتر کې د هغو کورونو له اعلانو سره ناست دی چې تر اوسه لا څوک نه پکښې اوسي. دی د کورونو او ودانیو له بازاره سر ټکوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو او نړیوالو مرستو له کمیدو سره خراب سو. د خراب اقتصاد له کبله هغه خلک چې له دې کورونو پیرودل اوس بیکاره دي او خپلو ودانو سویو کورو ته کډه نسي کولای ځکه دوی د پور قسط نسي پوره کولای. دغه قسطونه د پیرودلو د قرارداد برخه وو.
اکثر مشتری های مکان مخانه خریدن کفایتن کې
زموږ ډیرو پیرودونکو د کورونو لپاره شل ډیر شیا 50% بیان راکړي او اوس یې له درو کلونو راهیسې کورونه بشپړ شوي. کله چې موږ له دوی د پیسو غوښتنه وکړو دوی چې پوه شي تلیفون زموږ لخوا دی راته ځواب نه وایي.
د کاروان تعمیراتي شرکت د کارګرانو شمیر سلو کسانو ته کم شوی او دی فکر نه کوي کورونه به حتی په نیمه بیه خرڅ کړای سي. د افغانستان اقتصاد له 2001 کال څخه تر 2012 کال پورې په اوسط ډول د کال 9% وده کوله، خو د اقتصاد ودې دغه اندازه په 2015 کال کې یوازې 1.5% پاتې سوه. د اقتصادي ودې د کموالي مستقیم دلیل د بهرنۍ ځواکونو وتل دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د دغه هیواد اقتصاد ته میلیاردونه ډالر راوړل. افغانستان زراعتي اقتصاد لري خو دغه سکتور دومره پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي اوس مهال د افغانستان اقتصاد پر خدماتي سکتور ولاړ دی او دا سکتور د بهرنیو ځواکونو له حضور سره رامنځته سو. په 2010 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 1.1 لک بهرني ځواکونه وو او د نړیوال بانک د ارقامو له مخې د نظامي او بیا رغونې د لګښتونو په ګډون افغانستان ته 15.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړل سوه. اوس چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو شمیر 14 کسه دی افغانستان ته مرستې 8 میلیارد ډالر ته کمې سوي دي. په کابل کې اقتصادي رکود د تشو چارګوټو او نیمای ودانو سوي کورونو پورې محدود نه دی پاته او افغانستان یې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې په ځانګړې توګه د ښار او تپو په لمنو کې بې ځایه سوي کسانو کمپونه جوړ کړي او د وخت په تیریدو سره یې په دغو ځایو کې د خټو کورونه جوړ کړي دي. دا کمپونه نه د نل اوبه لري نه د ښاري بسونو اسانتیا. د کابل ښاروالۍ د خدماتو ادارې پخوانی مرستیال خوژمن علومي دغه ښارګوټو ته په اشاره چې په کابل کې یو شمیر ستونزې جوړې کړې وایي
د بې ځایه شوو کسانو سیل د کابل ښار لپاره یوه لویه ستونزه ده. دوی د ښار ټول خدمات تر بار لاندې کړي، نه یوازې د کورونو له کبله بلکې د کارموندنې، روغتیا، زده کړو، چټلو اوبو او د څښلو د اوبو په مواردو کې یې ستونزې جوړې کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړه دوام لري، نور خلک د بې ځایه سویو کسانو لپاره ښارګوټو ته کډې وړي او دا ستونزه مخ پر زیاتېدو ده. غلام علي بې ځایه سوی دی او په کورنۍ کې 8 کسان لري. دی په کابل ښار کې د بې ځایه سویو خلکو په یوه کمپ کې اوسي.
خویا غریبی است
موږ فکر کاوه دلته به کار وي، د موچانو لپاره به کار وي او زموږ اقتصادي وضعیت به تغییر وکړي. له همدې کبله موږ کابل ته
راغلو.
یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې اوس مهال د کابل څېره تغییر کوي او د دې ښار د اوسیدونکو په عایداتو کې ژور تفاوت شایي ټولنیزې بې ثباتۍ ته زمینه برابره کړي. په 2010 کال کې په کابل کې 500 لک کسانو ژوند کاوه او اوس مهال په دغه ښار کې له 500 څخه تر 10 میلیونو خلک ژوند کوي.
د دې خبري خبرونه په دوام کې له هلمند د الیاس دایی د راپورونو د لړۍ یو بل برخه دراورو. خو اوس د دې خبري خبرونه د ځینو مهمو مطالبو سره کې یو ځل بیا واوري. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د تورخم د لانجې په اړه نوري خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو پاکستان په خپله خوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولی. د افغانستان ولسی جرګې بالاخره د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رایه ورکړي او له څه باندې 2 کلونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت له سرپرستۍ ووت. جمهوری ریاست وایي د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تاییدېدو او د دوی د کار له پیلېدو سره به په امنیتي برخه کې د پام وړ شوالی راشي. او ملګري ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې 15 میلیونه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا هم نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ټانګونو سپاره سرتیری ګوتی پرماشه په ډیر ځیر لار او شاوخوا څاري. مرجې ته چیرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دې عمومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونو موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهم یا لومړۍ لیوا د سرتیرو سره په یوه هموي ټانک کې پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلی ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یوه نادر برید کې د ان پی آر راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکی او د هغه افغان همکار زبی الله تمنا ووژل شول.
دشمن به پر شاکه بیرغ مې راکښته کړ. دشمن نور په تیښته کې دی ولاړ.
دشمن په
تیښته
دشمن په تیښته
دشمن په تیښته
او مې خپل بیرغ راشه واکه مې منځ ته ور لاندې کړل.
زنده باد
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو دقیقې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي. خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کېږي. دلته یعنی د زکوم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکي کورونو کې سنګرونه نیولي دي او کله کله یو پر بل ډزې کوي. خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه شوې. اما شاوخوا دومره خاموشه دي چې ان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او خزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه ښیي. شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خود ملي اردو د دوهم لیوا د دوهم کنډک یو سرتیری د نوم نشودلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید پړه راته وویل.
دغه لار دغه دوه هفتې کېږي چې موږ خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي کاریز کوم طرف نه او هغه طرف نه لږ انداخ کېږي او هیڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات دراز نوب دی. دغه طرف نه شو نارنجک دی اوان دی. دغه سلاو نه زیات استفاده داخله کوي. دغه طرف نه ډیره زیات استفاده کوي. انشاءالله هیڅ خبره نشته. بس موږ دلته یو اردو ملي ده نظنامه ده پولیس دي. هیڅ خبر شه د الله رضا ده د خیر سره پوستې جوړېږي د الله وطن دایم آزاد.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا قومندان او د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا قومندان خلیل جواد هم ملګري دي. په یوه خټین او سپېره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لرې ښکاري اور لګېدلی دی. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلې دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم وی ټانګونه او زما مخ ته په یوه زابر کې د آیسکریم سرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرق ښکاري بل څه نسته. دا عامه نظم د څلورمې لیوا اړوند یو قومندان چې دوه اونۍ کېږي د مرجې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر 014 دې عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلهی تا مرجه را
دویونی کیجه چه در مرجه لار در گلهی چخم تر مرکز پر پرانسترسته بدم. زموش دو هم پلان داده چه دو ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی صحا پراخه کلو. هر گان شمیر مینونه چه وسلوالو دلاری پر شاوخوا و نجدی سیمو که زپ زی کردی در ملی اردو پا مرست کاشت او خونتا کلو.
عزیز صاحب بکنه
که څوم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول دا اوس تلفاتو خبره نه ده منلې. خو د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا یوې سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د عامه نظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا قومندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وای د دوی سره په مخامخ جنگونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجې ولسوالۍ په 014 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو شمېر د هغه سیمو د کورونو په تلاشۍ بوخته چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و همون تو پیشوی که دارم میریم خانه خانه به خانه دیگه.
خان نومی مطیع الله دیده و طوله چار گنده که دو برید مال هستن و پینزیش رازیم که گی تقریبا دیر شدیم ایدل تراغل یودا لارا مزاده کلا دو مولو سوالی بوری او سلطه پراتی و را کورونا تالاش که مخ کی زون
لتندې مړاوې درختې او کښتونه د ډېرو کورونو پر دیوالونو د لګېدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړې او نالوسوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او ناامنیو لوی علایم دي. که څه هم د مرجې ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوو کورنیو دقیقه شمېره وجود نه لري، خو د مرجې د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بې ځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
Come.